آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سړی مشي د دې خبرونه په وړاندې کولو سره یو سات ستاسو په خدمت کې حاضر یو. په روانه خبرونه کې د ریپورتونو او خبرونو ترڅنګ د آشنایانو د ادبي ډیری پروګرام هم اوریدل شي، خو اول د مهمو خبرونو غټه کې
د افغانستان جمهوریت ریاست او د ملي امنیت ریاست د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تمر خبر رسمن تصدیق کړی دی. فرانسې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ته د یو رسمي سفر بلنه ورکړې ده. د ترکیې د هوایي قوه جټ الوتکو د داعش او کوردي اغیانو مرکزونه بمباري کړې دي، او د بنگلاديش سترې محکمې د جنگي جرمونو په تور د حکومت د مخالف نېشنلست ګوند یو مشر صلاح الدین چودري د مرګ سزا توثیق کړه.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان ښاغلی تواب غورزنګ وایي د طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر به د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر هیڅ اثر ونه لري. همدارنګه کوښښ کوو چې په لندن کې د نیوزویک د مجلې ښاغلی سمی یوسفزي سره هم د ملا محمد عمر د مړینې په اړه چې د هغه مړینې بعد په افغانستان کې د سولې او په نورو چارو څه اغیزه ولري خبرې وکړو. بل رپورټ دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که چیرې امریکا د ایران اتمی موافقه رد کړي نو تهران بعد اتمی وسلې په جوړولو کې محدودیتونه او خنډونه ونه لري. د رپورټونه لږ وروسته اورئ، خو اوس بشپړ خبرونه زه اشرف الله رحیمزوی او سید سلیمان شاه وایو.
د جمهوریت ریاست د مطبوعاتو دفتر په وی خبر پاڼه کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مر خبر تایید کړی دی او وایي د باوري معلوماتو په بنسټ تاییدای چې طالبانو مشر د 1392 لمریز کال د حمل په میاشت کې په چې د 2013 میلادي کال سره سمون خوري په پاکستان کې مړ شو. په خبر پاڼه کې دا ویل شوی چې د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د سولې مذاکرات توسط تبر هر وخت ښه زمینه مساعده ده او په همدې اساس پر ټولو مخالفو وسلوالو غږ کوي چې له فرصت نه په استفاده د سولې په خبرو کې یو ځای شي. په عین وخت کې د پی خبري اژانس هم د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د ویان له قوله ریپورت ورکړی چې طالبانو د مشر ملا محمد عمر خبر رسمن تصدیقوي. د ملي امنیت د ریاست ویان عبدالحسن سیب صدیقی ویل چې ملا محمد عمر په 2013 میلادي کال کې د کراچۍ په روغتون کې مړ شو.
د مورد مرګ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان ما به کرات از 1.5 میلادی سال پیش اطلاعاتی که ما در دست داشتیم با هموطنان خود شریک کرده بودیم، چنانچه رئیس عمومی امنیت ملی در چند بار در مجلس شورای ملی هم مطرح ساختن و ما نیز
د ملا محمد عمر د مړینې په اړه چې موږ کوم اطلاعات حاصل کړو تقریبا سباند دوه کال مخکې موږ خپل هموطنانو سره شریک کړو. کوم اطلاعات چې موږ ته رسیدلي هغه د کراچۍ په یو روغتون کې مړ شوی وو. د دې نه مخکې طالبانو او د سولې په مذاکراتو کې حکومتي استازو ته نږدې سرچینو هغه رپورټونه په کلک رد کړو چې ویلو طالبانو مشر مړ شوی دی. د طالبانو ویاند امریکا غږ ته ویل چې ملا محمد عمر روغ رمټ دی او د مرګ اوازې محض تبلیغات دي. ځینې مطبوعاتو د هغه د مرګ خبر د یو شمېر لوړپوړو افغان چارواکو لخوا ورکړو. طالبانو ویلي دي چې 55 کلن مشر ژوندی دی او طالبانو د جهادي شورا او نهو کمیسیونونو مشري کوي. د ملا محمد عمر په نوم څو پیغامونه پخوا خپاره شوي او په خپل وروستي پیغام کې د کوچني اختر په مناسبت د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی و. ملا محمد عمر چې د طالبانو تحریک بنسټ ایښودونکی و، امریکا ورپسې ګرځېدا او په سر یې $10 میلیونه جایزه ایښې وه.
د ملا محمد عمر یوه عمري سوانۍ چې څومره د مخکې خپره شوې وه پکې راغلی و چې هغه د مولوي غلام نبي زوی د ملا محمد رسول لمسی او په قوم هوتک و. ملا عمر په 1968 میلادي کال کې د قندار د خاکریز په ولسوالۍ کې زیږېدلی و او د ایله 15 کلن و چې پلار یې مړ شو. د طالبانو مشر په 1990 میلادي کال کې په افغانستان د پخواني شوروي پوځ تر یرغل وروسته جهاد ته ودنګل او د مولوی محمد نبی محمدی په مشرۍ د حرکت انقلاب اسلامي په ګوند کې په قندار او اورزګان کې فعال و. ملا محمد عمر له 13 کلونو جنگ وروسته په 1992 میلادي کال کې خپل وسله په ځمکه کې خوده او د قندار په میوند ولسوالۍ کې یو مدرسه جوړه کړه. دوه کاله یې دغه مدرسه وچلوله او په 1994 کال کې د خپل یو شمیر پخوانی او جهادي ملګرو سره په ګډه د پنجوي په ولسوالۍ کې د طالبانو اسلامي تحریک پیل کړ. د طالبانو تحریک په چرکی سره د افغانستان نور برخو ته وغځید او ملا محمد عمر د 1996 کال د اپریل په میاشت کې شاوخوا 1500 دینی عالمان قندار ته وروبلل او ځان یې امیر المؤمنین او د طالبانو تحریک د افغانستان اسلامي امارت په نامه اعلان کړ. په 2001 کال کې د امریکایي ځواکونو په مشرۍ د ناټو ځواکونو د طالبانو حکومت رانسکور کړ. ملا عمر لاړ او لا تر اوسه چا نه ولیدلی چې تر اوسه چیرې و.
دا واشنگټن دی. په داسې حال کې چې د ترکیې د هوایي قواو جټ الوتکو یو ځل بیا د کورتي یاغیانو په مرکزونو بمباري کړې ده. د صدر اعظم داود اوغلو دفتر وایي چې د ترکیې پارلمان د یوې ځانګړې غونډې لپاره امادګي نیسي چې په سوریه او عراق کې د داعش په ضد د نظامي کمپاین په اړه بحث وکړي. جټ الوتکو د ترکیې په شمالي ختیځ کې او د عراق په شمال کې د کردانو د پی کے کے یاغیانو مرکزونه په نښه کړي دي. د پارلمان د غونډې نه مخکې د کردستان د ډیموکراتیک ګوند مشر صلاح الدین دیمیټراس غوښتنه کړې وه چې د کردي یاغیانو په ضد جنګ باید سمدستي پای ته ورسیږي. خو جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سه شنبې په ورځ ویل چې ترکیه به له خپلې مبارزې نه لاس وانخلي. غواړم خپل ورسته اطمینان ورکړم. کوم کسان چې مخونه پټوي او زموږ په غټو خورونو او اطرافو کې خلک وژني او یا پټرولي بمونه خلاصوي زموږ امنیتي ځواکونه به مخه ونیسي او کلک ځواب ورکړي. ترکیه له 3 میاشتو ځنډ وروسته امریکا ته اجازه ورکړه چې له نظامي اډونه په سوریه او داعش کې د داعش په ضد د هوایي حملو لپاره استفاده وکړي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د دې محل مهم خبرونه اوري. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان چې چین ته په رسمي سفر تللی د هغه هیواد جمهور رئیس شی جنګ پینګ سره وکتل. چین ته د ښاغلي اردوان د دې سفر یو مهم هدف دا دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ خرابې شوې اړیکې ښې شي. وروسته له هغې چې د ترکیې مشر د یوغریانو سره د چین په بد سلوک انتقاد وکړ د دواړو ملکونو اړیکې سړې شولې او پیکینګ د ترکیې په واسطه د توغندیو د سیستم چې مخکې یې په 3.4 میلیارد ډالر اخیستی و ورکول یې وځنډول. سره له دې چې د ملاقات نه وروسته ښاغلي اردوان او د چین جمهور رئیس د اړیکو د ټینګېدو هیله څرګنده کړه خو معلومه نه شوه چې آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په لورې څه پرمختګ وشو او کنه. د چین مشر وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې یوه روښانه راتلونکی لري. د ترکیې جمهور رئیس بیا وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بهتره کېدل به د چین او ترکیې د ولسونو ترمنځ سیاسي اعتبار او د ملګرتیا د غښتلي کېدو سبب شي.
د بنگلاديش سترې محکمې د حکومت یو مخالف سیاسي مشر صلاح الدین قدیر چودري د مرګ سزا توثیق کړې ده. چارواکو ښاغلي چودري په دې تورن کړی چې په 1901 میلادي کال کې له پاکستان نه د بنگلاديش د ازادۍ د جنگ په دوران کې په ډله ییزه توګه د ملکي وګړو په وژلو کې لاس لرلو. نوموړی د بنگلاديش د نېشنلست بی ان پی ګوند مشر او یو وخت د بنگلاديش د پخواني صدر اعظم خالد ضیا همکارو. یوه اختصاصي محکمه چې د شیخ حسینی په مشرۍ د بنگلاديش موجوده حکومت د 1901 او میلادي کال د جنگي مجرمانو د محاکمې لپاره جوړه کړې ده. صلاح الدین چودري په 2013 میلادي کال کې په 2 مواردو کې د بشر په ضد د جنگي جرمونو مرتکب بللی و چې قتل، نسل کشي، سړو تښتونه او بندیانو ته د زجر شکنجې ورکول پکې شامل و. حکومتي مدعي علمان وایي چې د بنگلاديش د نېشنلست ګوند دغه مشر د ازادۍ د جنگ په دوران کې په چټاګانګ کې له پاکستاني قواو سره ملګری شو او د هندوانو په شمولي په ډله ییزه توګه بې وسلې ملکیان وژلي و. اختصاصي محکمې د بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند لس مشران هم په 2010 میلادي کال کې د مرګ په سزا محکوم کړل. تازه د خبرونو د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د یوې توندرو اسلامي ډلې مشر ملک اسحاق وژلی دی. هغه د سلګونو شیعهګانو د وژلو په وژلو تورن شوی. پاکستاني ماموران وویل چې پولیسو ملک اسحاق د چهارشنبې په ورځ سهار وختي په موټر کې انتقالولو چې وسلوالو په مظفرګر کې د پولیسو په موټر ډزې وکړې. چارواکي وایي چې بیا وروسته ملک اسحاق او د هغه دوه زامن پولیسو سره په ډزو کې وژل شو. ملک اسحاق د پاکستان د لشکر جنګوي مشر چې ویل کېږي د القاعدې سره اړیکې لري. د هغه ډلې په کوټه کې په 2013 میلادي کال کې د مرګانۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د اوباما د ادارې لوړ پوړو مامورانو د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د وسلوالو قوو د جرګې په وړاندې حاضر شوي او د ایران د اتومي پروګرام په باب لسیټک شوی نړیوال موافقه په حق له د جرګې د غوړو پښتون ته ځوابونه ورکړل. د امریکا کانګرس په تورې وخت لري چې د حکومت لوړ مامورانو په خاصه توګه له جانګيري او د دفاع وزیر اش کارټر نه د موافقه په باب تفصیلي پښتنې وکړي او بیا پریکړه وکړي چې آی مانی او کنه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د موافقه رافته منځور کړي وا او شاید چې د روان میلادي کال پورې په ایران باندې لګول شوی اقتصادي بندیزونه